اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور خیي چې د مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د راپور چې پرون خپور شو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40 زره سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي. پر افغانستان سربیره کانګو جمهوریت، اسرائیل د فلسطین په اشغال شوو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې هم وسلوالو شخړو او ورته نورو ناخوالو ماشومان قرباني کړي دي. د طالبانو حکومت د تیل لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړي چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په روسي اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوله. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې به په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 مړه شوي وي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. پخوا د اوکراین د یو شمیر مشخصو ولایتونو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. او روس له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 راولوید.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د بیولوژي درس وړاندې کیږي. پایل د لسم ټولګي له درسي ساعت کو په تیر درسي ساعت کې مو د ساري ناروغیو لومړۍ برخه ولوسته. نن به د ساري ناروغۍ د درس دویمه برخه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم بیانوي.
لکه څنګه چې موږ روزمره د زیاتو پتوجنو د زیاتو میکروبو سره مخامخ کیږو، دا مهمه نه ده چې موږ د حتما د هغو میکروبو د لاسه نه جوړ سو، ولې چې موږ بدن د ځینې مدافعوي او ځینې دفاعي سیستمو په واسطه باندې ساتل سوی دی چې هغه دغه میکروبو پر وړاندې مبارزه کوي. زموږ بدن د میکروبو د پتوجنو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، هغه یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. غیر اختصاصي دفاع په دا شکل ده، په دې خاطر باندې غیر اختصاصي ورته وایي ځکه چې د یو مشخص میکروب یا مشخص پتوجن په مقابل کې نه جنګیږي، بلکې د ټول میکروبو او د ټول خطرونو او زیانونو په مقابل کې دا پرته ده. د دې غیر اختصاصي دفاع اول لاین یا اول لیکه چې دغه پوستکی جوړوي، دغه څخه وروسته مخاطیغ شاده چې دوی بدن ته د میکروبو داخلېدو څخه مخنیوی کوي. د دې څخه اول پوستکی دی. پوستکی تر ټولو ساده دا رقم وایو چې دی د هر انسان پوستکی د یو کیراتینایز یا کیراتین لرونکي سطح په واسطه باندې پوښل شوی دی چې حتی اوبو ته اجازه نه ورکوي چې بدن دننه تیر شي. نو د زیاتو میکروبو او زیاتو پتوجنو په وړاندې باندې د دفاع کوي. دا هغه څخه وروسته مخاطیغ شاده. مخاطیغ شاله که څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خوله کې، سترګو کې او یا هم پازه کې، هضمي سیستم کې، تنفسي، تناسلي، ترحي سیستم، په دې ټولو سیستمو کې موجوده ده. دی د میوکس په نامه مواد ترشوکي. دغه میوکس چې دی په ځان کې انزایمونه لري. کله چې میکروب دغه لار ته ننوځي دغه انزایمو په واسطه باندې د فکر د منځ وړل کیږي. د ټاپ په ځای کې پړسوب. کچيري یو پوستکی زخمی سي او یا هم وته جلسي او یا هم پریسي، دغه ځای سرکیږي او خارښت کوي. په کثره د دغه ټاپ ځای چې دی بدن ته د میکروبو داخلي دوه یو لار ده، زخمی حجره چې یو ځنګړې کیمیاوي ماده تسوي هغه د استامین په نامه سره یادیږي. دا استامین د ټپ په ځای کې د وینې د جریان زیاتوالی د کیج لامل کیږي. کله چې د وینې زیاتوالی رالی د وینې زیاتوالی رما بینسه سو دې ځای ته د وینې سپینې حجرې راځي او هغه د میکروبو سره جنګیږي. بالاخره د ټپ په ځای کې سوروالی رما بینسته کیږي، سوی یا سوزش رما بینسته کیږي او درد احساسیږي. او بل د تودوخې درجه د کله چې د زموږ د بدن نورمال درجه حرارت لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 20 درجه د سانتي ګراد ده، که چیرې تر دغه درجه پورته سي د حالت طبي په نامه سره یادیږي. تب هغه وخت رامابینسته کیږي کله چې د ناروغ بدن د ډیرو میکروبو پتوجنو په مقابل کې مبارزه کوي. او بل پروتین یاکس لاملونه دي په بدن کې ځینې په طبیعي ډول باندې داسې پروټینونه شته هغه چې د میکروبو په وړاندې مقابله کوي. د هغو څخه یو ښه مثال انټرفیرون دی. د یو پروتین دی چې د حجرو څخه چې وایرس تر هغه حجرې څخه چې وایرس تر حملې لاندې نیولې د هغو څخه افرازیږي او د دې لامل کیږي چې نورې حجرې د وایرسونو له ننوتلو څخه خبرې کړي او د وایرسونو پر ضد باندې خاص انزایم ترشح کړي. پاته د وینې سپینې حجرې سپي هغه لیمفوسایټونه دي، ماکروفاژونه دي او نیوټروفیلونه دي. د دې دا وظیفه ده چې کله میکروب بدن ته داخل شي دي ټوله هغه ساحه ته ورځي، د عسکرو کار کوي چې په هغه ساحه کې د اجنبي اجسامو پر مقابل باندې دی جنګیږي. او بل اختصاصي دفاع اختصاصي دفاع هغه وخت پاله کیږي کله چې میکروب تر هغه ټوله لارو چې موږ در مخ وای در هغه تیر سو او ځان یې د وینې وجریان ته ورسوي. کله چې میکروب ورسېد د وینې جریان ته د دې په مقابل کې انټیباډیانې جوړیږي چې دا انټیباډیانې بیا بدن ته بکتریا او ویروسونه په مقابل کې خوندي ساتي. واکسین د اتلسمې پیړۍ یا اتلسمې سلیزې په پای کې ایډوارډ جنر چې و هغه د چچک په باره کې مطالعه وکړلې. په دې ناروغي باندې به خلک اخته کېدل، د هغه څخه به مړه کېدل او ډېر لږ خلک به د دې څخه ژوندي پاتې کېدل. واکسین په اصل کې د یو ناروغي یا د یو میکروب یو کمزور سوی زهر دی چې د دې په مقابل کې په بدن کې انټیباډیان جوړیږي. بیا ځینې دا رقم واکسینونه شته چې هغه د ژوند تر پایه پورې ادامه کوي. مثلا د ځینو واکسینو دا وظیفه ده چې کله یو وار ولګېدله لکه شری، تاسو شری فرض کړئ کله چې پر انسان باندې یو وار شری رالی یا دغه در مخه واکسین ورته لګول شوی و بیا په خپل ژوند باندې په خپل ژوند کې پر د باندې شری نه راځي. واکسین ستاسو د پامې دونه کوي هم نه دي چې شخص نه جوړه کې، فقط او فقط د بدن د مقاومت باعث ګرځي.
درس کې مو واوریدل چې د انسان بدن غنې دفاعي برخې لري چې لومړی پوستکی دی. دا مو هم ولوستل چې تبه د میکروبونو په وړاندې د انسان د بدن د دفاع یو نښه ده.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست وایم. دی ولسم ټولګي بیولوژي کې نن خون کوي راته د حیواناتو یو جالب کورنۍ او د هغو خصوصیات بیانوي. دا کورنۍ بی شمزي یا بی اسکلیتا حیوانات دي. په دې کورنۍ کې اته ډول حیوانات شامل دي چې خون کوي به یو په یو خصوصیات او د بدن فعالیتونو څرنګوالی بیان کړي.
اول د پسته بدلو فایلم پیژنو. وای په دې فایلم کې لډیرو ساده نه او څخه تر پیچلو نه پرې لیدل کیږي. یعنی په دې فایلم کې هم ډیر ساده نه وي چې بیخي نه تر حد زیات ساده نه وي پکې کیشتون لري، او هم کله چې په دې کې ډیر زیات پیچلی نه وي شتون ولري. یعنی دواړه نه وي، هم ساده او هم پیچلی نه وي. په دغه فایلم کې لیدل کیږي ځینې نه وي ډیر کوچنی وي، خو په دې کې هغه اکتوپس چې دی د هغه اوږدوالی یا هم د هغه اندازه تر 300 متر پورې رسیږي. یعنی ټول نه وي کوچنی دی، خو دغه اکتوپس په کې څه اندازه اوږد دی چې د هغه اوږدوالی 300 متر ته رسیږي. دغه حیوانات د دې د اوسېدلو چاپیریال چې دی هغه دغه اوسېدو د چاپیریال په لاره دی د استوا څخه تر قطبونه پورې، او حتی کېدای شي چې دوی په ډېرو ژورو کې په ډېرو ژورو ساحو کې پیدا شي. یعنې دغه حیوانات هم په د استوا څخه تر قطبونه پورې په ډېرو ژورو ساحو کې پیدا کیږي. زیاتره په سمندرونو په خوږو او یا هم یو شمیر یا د دوی غزنی حیوانات په وچه کې ژوند سره رسوي. ان ډیر کم په وچه کې ژوند کوي خو زیاتره په سمندرونو او خوږو بو کې اوسېږي. دغه حیوانات ځانګړتیا ده چې د دوی بدن ډیر پوست وي، ډیر ملایم وي. په همدې خاطر دوی ته د پسته بدن فایلم وایي. د دوی بدن د درو برخو څخه جوړ دی، یعنی د دوی په بدن کې نور بله هیڅ برخه نشته، فقط یې سر، پښې او ګډه یې هم نسته، یعنی درې برخې لري: سر، پښې او ګډ. د دوی له جملې څخه یو هم حلزون دی. وایي حلزون د پسته بدنو له ډلې څخه دی، یا دغه پسته بدنو فایلم څخه دی. پښې له ګډې سره واقع دی. پښې په کوم ځای کې واقع دی؟ د نس په برخه کې. پاکسو کې هم لیدل کېږي دغه نس په برخه کې پښې واقع دي. د بدن غړي په تاو شوي صدف کې واقع دی. دغه صدف دی چې په شا کې موقعیت لري، یعنی د بدن غړي په همدغه تاو شوي صدف کې واقع دي. په دغه برخه کې سر او پښې د خوځش په وخت کې له پوش یا صدف څخه راوځي. کله چې حرکت کوي سر او پښې د دغه صدف څخه راوځي. دی مکمل په دغه صدف کې وي، خو کله چې حرکت کوي پښې او سر یې د دغه برخې څخه راوځي. په سر کې دوه جوړې شکرې لیدل کېږي، لکه څنګه چې په عکس کې وینو. دوه نشکرونه لري په سر کې. د اوږدو شکرونو په سر کې بیا چې شي سترګې دي، یعنی دغه برخې سترګې دي. په دغه اوږدو شکرونو کې په سر کې البته دوه سترګې دي په دغه برخه کې. او لنډو شکرو کې بیا چې شي دي په دغه ځای کې، دلته دوه نور شکرونه لري لنډ شکرونه. دغه لنډ شکرونه دي د حسي غړو په توګه کار اخلي. د اشکرونه څخه د حسي غړو په توګه کار اخلي، یعنی یو څه حسي. د دوی په خوله کې اریته ورته ژبه ده، یعنی د دوی ژبه اریته ورته جوړښت لري چې په هغه سره نباتات پرې کوي او یا هم نباتات غوڅوي. حلزون چې دی هغه په خپله په شنو ځایونو کې، په باغچو، غنمو، همدارنګه د شفتلو د پټو په پلو کې لیدل کېږي. په همدغه ځایونو کې اوسېږي دی. بل مثال یې دوه پلې دي، چې په دوه پلې یا دوه کفې د تبر پښو له ټولګي څخه دي. د دې ډول پسته بدن په دوه پلې کلک صدف کې ځای پدای سوی دی، لکه څنګه چې پاکس کې هم شوازې لیدل کېږي. دوه پلې دي، دوه پلې لري. په همدې خاطر دوی ته دوه پلې یا دوه کفې وایي. دوی سر نه لري، د دې کبله دوی ته د بسران وایي، یا هم د بسرانو په نامه د دوی فایلم یادیږي. البته فایلم د خپل حیوانات یې د بسرانو په نامه یادیږي، ځکه چې دوی هیڅ سر نه لري. دوهم فایلم مو دی کړي لرونکو چینجیانو فایلم. انیدا چې د لاتیني کلمه ده، یا فایلم انیدا. خپل انیدا کلمه یو لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې د کوچنیو کړیو په معنا دی. د دې حیواناتو بدن د پرله پسې کړیو یا بندونو څخه جوړ دی. د دغه بدن حیواناتو بدن چې دی پرله پسې کړی دی، یعنی کړی یو له بل سره نښلول شوی دی چې د حیوان بدن جوړښت یې جوړ کړی دی. په دې فایلم کې چې کوم حیوانات شامل دي، زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو او یا هم په نمجنو ځایونو کې، او یو شمیر یې یا هم ځینې یې په آزاد ډول، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې په پرازیت ډول ژوند کوي، یعنی د نورو حیواناتو په بدن کې ژوند کوي او د هغوی د بدن څخه استفاده کوي. دریم فایلم د ځمکې چینجی یا ارت ورم دی، چې د ځمکې چینجی د اولیګوشیتا له ټولګې څخه دی. اولیګوس په لاتین کې د څو یا لږو او شیتا د تار په معنی دی، یعنی څو او لږ تارونه. د ځمکې چینجی علمي نوم لمبریکس ټرس ټریس دی. د ځمکې چینجی یا ارت ورم هغه علمي نوم یې لمبریکس ټرس ټریس دی، چې د دې چینجی بدن چې دی هغه اوږد استوانهیي کړی کړی دی، یعنی ډېر اوږدې کړی کړی دی. په استوانهیي شکل لري، پرته د لومړۍ او وروستۍ کړی څخه په نور هر یوه کړی کې څلور جوړه شیتا لیدل کېږي. شیتا مو وویل چې د څه په معنا دی؟ د تار په معنا دی. هر کړی یې د څلورو تارونو څخه جوړه ده، یا د څلور جوړه شیتا څخه جوړه ده، پرته د لومړنۍ او وروستۍ کړي څخه. نور ټول د جوړه شیتا په هغو کې لیدل کېږي، د څلور جوړه شیتا څخه جوړ دي. مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی دوی سر مشخص نه دي چې په کومه برخه کې دي. مشخص سر نه لري او حسي غړي هم نه لري. د بدن بهرنۍ برخه د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده. بدن یې د دوه دېرش څخه تر اووه دېرش کړیو پورې د کلیتلیوم په نامه پرسدلی جوړښت لري، چې په هغه کې هغه انکشاف کوي. د دې له جملې څخه یو هم ژوره یا لیټس دی. ژوره د کړي لرونکو چینجیانو له ډلې څخه ده. کړي کړي شکل لري، یا کړي کړي جوړښت لري، چې د بدن اوږدوالی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر یې درې دېرش ته رسیږي. دوی ورشتان نه لري، د دې په بدن کې هیڅ ورشتې نه لیدل کېږي. په خوږو اوبو کې ژوند کوي. خوله د بدن په مخکینۍ برخه کې، او مخرج یې په وروستۍ برخه کې موقعیت لري یا واقع دی. یو مخکنی چوشک او بل ورستنی چوشک لري، یعنی د دې په بدن کې په عکس کې واضح معلومیږي چې یو دلته چوشک لري، یعنی په د سر په برخه کې، بل هم په ورستنی برخه کې چوشک لري. یعنی دوه چوشکونه د دې په بدن کې چې د یو چوشک په واسطه دوی په کوربه باندې ځان نښلوي، لکه څرنګه چې په دغه ځای کې پر کوربه باندې ځان نښلولی دی، او بل چوشک په واسطه بیا دوی د حیوان وینه زبېشي. سلرم فایلم مو د اغذیې د پوټکو فایلم دی چې د ایکانو درماتا لفظ یا دغه فایلم نوم چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ایکانو د اغذی په معنا او درم د پوټکي په معنا دی، یعنی اغذی پوټکي. څرنګه چې د دې حیواناتو پوستکي چې دی هغه زیږ او اغذی لرونکي دي، په همدې خاطر دی د اغذی پوټکو یا د اغذی پوستکو په نامه یادیږي. د پوټکي د پاسه اغذو ته ورته جوړښتونه د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ دی. دوی سمندري حیوانات دي، یعنی په سمندر کې اوسیږي، زیاتره یې آزاد دي، ځینې ساکن او ځینې هم لامبو وهونکي دي. پنځم فایلم مو مفصلي حیوانات دي. د بیولوژي په ژبه کې دا ټول د ارتروپو په نامه یادیږي. ارتروپ یوناني ژبه کې د بند او پودا بیا چی شي دي، هغه د پښو په معنا دي، یعنی د بند د پښو په معنا دي. دغه حیوانات ته جوینت فیت هم وایي، چې جوینت مفصل او فیت پښې ته ویل کیږي. دا حیوانات په هر محیط کې پیدا کیږي، یعنی مشخص محیط نه لري، نس ویلی چې دوی په مثلا په وچه کې، په جنو ځایونو کې یا په شنو ځایونو کې اوسیږي. دوی مشخص محیط نه لري، په هر محیط کې پیدا کیږي. په دې فلم کې ډیر غټ حیوان چې دی هغه چونګاش دی، چې اوږدوالی 3 متره تر رسیږي او په جاپان کې پیدا کیږي. شپږم فلم مو د کلک پوټکو یا کلک پوستکو ټولګي دی. کرستا لاتین کلمه ده چې د پوش یا کلک سبب خلاف معنی لري. کرستا په خپل د کلک خلاف په معنا دی. په دې ټولګي کې د خوږو بو چونګاش او نور شامل دي. دا حیوانات زیاتره سمندري دي، او بو لاندې په سمندرونو کې اوسیږي. ځینې په دندونو، ویالو، کاریزونو او همدارنګه په سندونو کې اوسیږي. همدارنګه ځینې په آزاد ډول او یو شمېر یې په پرازیت ډول ژوند سرته رسوي. د ځینو کلک پوستکو څخه په زیاتره ملکونو کې د غذا په ډول کار اخیستل کیږي، لکه چین، جاپان. په دغه هیوادونو کې دوی د خوراک په توګه د دغه کلک پوستکو حیوانات څخه کار اخلي دی خوري. اووم فایلم مو د حشرو ټولګه یا کلاس انسیکټس دی. مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشې، دا ټول حشرې دي. انسیکټ چې دی دا وایي لاتیني کلمه ده چې د بند بند په معنا دی. حشرې د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي. دا نوې د نباتاتو په مختلفو برخو لکه ریشا، ساقه، پاڼه، میوه، دانه او په نورو کې او د نورو برخو څخه تغذیه کوي. د حشرو بدن له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یا هیټ له دغه برخې څخه، تراکس او ابډیمون له دغه درو برخو څخه د حشرو بدن جوړ دی. د حشرو له جملو څخه یو هم ملخ دی. او د ملخ بدن چې دی هغه له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یې داسې جوړښت لري چې د ملخ د سر په برخه کې یوه جوړښت کرونه دي. پاکس کې هم لیدل کیږي چې یوه جوړښت کرونه، یعنی دوه نش کرونه او نازک ورشتان دي. دوی مرکب جانبي سترګې لري. سترګې له څو وجهي عدسیو څخه جوړ دي چې په یو وخت کې هر خوا لیدلې سي، یعنی څو وجهي عدسې په دې معنا چې کولی سي په یو وخت کې هر خوا وویني. د ملخ سر چې دی هغه په لاندینی برخه کې، د ملخ د سر په لاندینی برخه کې خوله واقع ده. دوهم یې هم سینه ده چې د ملخ سینه له دریو برخو څخه جوړه ده. اول یې مخکینی سینه، بی یا دوهم یې منځنی سینه، ورستنی سینه ده. د سینه په هره برخه کې یوه جوړه بندلرونکي پښې دي، یعنی درې برخې لري. سینه یې چې مخکینی سینه، منځنی سینه، ورستنی سینه، په دغه هره برخه کې بیا جوړه بندلرونکي پښې دي. په پښو سربیره د سینې په منځنی او اخري کړي کې یوه جوړه وزرونه هم شتون لري. درېمه برخه یې ګېډه ده چې ګېډه بند بند ده، تناسلي غړي پکښې کې واقع دي. بل هم غوماشې دي چې غوماشې یا هم ماشي پوست او نرم بدن، اوش سوري لرونکي خلتم لري. د مرغانو، انسانانو او نورو تی لرونکي حیوانات په بدن باندې کښېني، د هغوی وینه زبېشي. او غوماشه ویلی سه چې ډېره زیانمنه حشره ده، د ځینو ناروغیو د لېږدونې لامل کیږي، یا زیاتره ناروغي له یو انسان څخه بل انسان ته هم لېږدوي، او خپله له محیط څخه انسانانو ته ډېر زیات او حتی حیواناتو ته ناروغي لېږدوي. غوماشې ډېر ډولونه لري چې یو مثال یې د انافیل غوماشې دي چې د ملاریا پرازیت انتقالوي. اخرنی درس مو یا اخرنی عنوان مو انکبوتیان یا هم اتم فایلن مو کلاس ارکونیدیا یا انکبوتیان دي. وای ارکونید له دوه یوناني کلمو څخه جوړ دي چې ارکین د غړې په معنا او اوید د ورته په معنا دي، یعنی غنې ته ورته. سره له دې چې په دې ټولګه کې بیلابیل حیوانات شامل دي، خو ځینې یو شان ځانګړتیاوې د مخې د انکبوتیا یا غنو د ټولګې په نامه نومول دي. په دې ټولګې کې انکبوتیان یا غنې، غونډلان، کنه د ویښتانو د بیخ کنه، لړمان، لړم ډوله غنې او همدارنګ نور حیوانات په دغه فایلم کې شامل دي.
اسول آزادای رادیو څخه درسي ساعت تغواګیاست. اوس هم د دولسم ټولګي بیولوژي نن خونکې مکته د امیدواری یا حمل بشپړه دوره بیانوي. په دې درس کې خونکې هڅه کړي تر څو لزیګېدو مخکې د ماشوم د تکامل دوران مکته بیان کړي.
اول رڅو د جنین انکشاف دا چی جنین یا هم جین سرول انکشاف کوي. ورسته لدی چی جنین پر رحم کې خپل ځان نشلوي. موږ په تیر ویډیو کې ویل چی جنین څه وخت خپل ځان پر رحم باندې نشلوي. کله چې جنین پر رحم باندې خپل ځان ونشلوي، د پلاسنټا یا هم پریوان په انکشاف باندې پیل کوي. پلاسنټا د دوه اړخیز تبادلې ځانګړې غړي دي چې د وینې د رګونو شبکه لیر چې جنین ته د مور له وینې اکسیجن او خوراکي توکي برابروي. فضله توکي چې د جنین په واسطه تولیدېږي د پلاسنټا په واسطه له منځه ځي، یعنې فضله توکي د مور د وینې په واسطه اخیستل کېږي تر څو د مور بدن نوموړي توکي اطراح کړي. راځو لومړی او دویم ونیوای. ډاکټران معمولا د حمل موده چې د هغه لومړنۍ ورځ د حیض له وروستۍ ورځې څخه شمېري. ډاکټران معمولا د حمل د مودې لومړۍ ورځ د حیض د وروستۍ ورځې څخه شمېري، یعنی هغه ورځ چې حیض مده پای ته رسیدلې ده، هم هغه ورځ څخه د حمل لومړۍ ورځ دی شمېري. او نورماله حاملګي 280 ورځې یا هم 30 اونۍ وي چې دا د نورماله حاملګي هغه نورمال حالت دی، یعنی نورماله حاملګي یا نورماله امیدواري 280 ورځې وي هم 30 اونۍ یا هفتې وي. دریم او څلورم اونۍ داسې ده چې القا په دویم اونۍ کې صورت نیسي. په تیرو درسونو کې مو القا وویل چې القا څه شي او څه ډول صورت نیسي. د خپل القا په دویم اونۍ کې د امیدوارۍ صورت نیسي. په دریم اونۍ کې وروسته د القا زایګوټ جوړ، د القا څخه وروسته زایګوټ د رحم په لور باندې حرکت کوي. په دې موده کې جنین څو ځلې ویشل کیږي چې په یو مینځ تشې نازک توپ باندې بدلیږي او د رحم په دیوال باندې دی خپل ځان نشلوي. په دې حالت کې زایګوټ د چش په نامه یادیږي، د جنین په نامه سره یادیږي. د څلورمې اونۍ په پای کې دغه کرل یا هم زغونېدل مکملېږي او ښځې ته حمله ویل کېږي. د جنین د وینې حجرات چې دي هغه په جوړېدو باندې پیل کوي. په دې وخت کې د جنین اندازه چې وي هغه 0.2 ملي متر اوږدوالی لري. پنځمه او اتمه اونۍ، یعنی د پنځمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې، د پنځمې هفتې څخه تر اتمې هفتې پورې د حملګي موده ده چې او د شپږم څخه تر درېیمې پورې، یعنی د درې څخه تر شپږو پورې د جنین انکشاف دا اونۍ چې ده هغه د جنین د انکشاف اونۍ ده. د پنځمې اونۍ په موده کې د امبیکل کوټ په نامه رشته چې د ناف یا هم د نامه د بند په نامه یادیږي دغه مېسره ځي. په پنځمې اونۍ کې ناف یا هم د نامه بند منځته راځي. په دغه پړاو کې د وینې رګونه، زړه، دماغ، حجرې دا ټول په چش باندې پیل کوي، په جوړېدو باندې پیل کوي. یعنی کرار کرار همدغه د وینې رګونه، زړه، دماغ او حجرې منځته راځي. په پنځم او شپږم اونۍ کې سترګې، غوږونه خپل شکل نیسي. په شپږم اونۍ کې د غړو کوچنۍ نښې راښکاره کیږي چې له دې نښو څخه لاسونه او پښې جوړېږي. پاتمونه کې د غړو وده پیل کوي، دی وده کوي او په وده باندې شروع کوي. اعصاب او جو او مټو کې وده کوي. همدارنګ د لاسونو او پښو ګوتې هم جوړیږي. په دې وخت کې جنین اندازه چې دغه 14 ملي متر اوږدوالی لري. د نهم څخه تر 14 میونی پورې په دغه هفتو کې چې لومړی نهم هفته ده، په نهم هفته کې جنین ډیر قرار یا ډیر ورو حرکت کوي. په دې لسم هفته کې جنین زیاتره د انسان بڼه ځان ته نیسي. کرا کرا دغه شکل د داخل جنین شکل انسان ته ورته کیږي یا انسان جوړیږي. په دې پړاو کې د ماشوم عضلات چې دي هغه پیاوړي کیږي، چټکه وده کوي. په یو میاشت کې خپل هغه جسامت دوه چنده او یا هم درې چنده کوي، یعنی جسامت یې زیاتیږي. همدارنګه په لسمه اونۍ کې شپږ دېرش ملي متره وي، دغه جن جنین په شپاړسمه اونۍ کې یو سل اتم ملي متره وي، کېدای شي چې د یو سل اتو څخه تر یو سل شپاړس مترو پورې ورسېږي. دقیق نه شو ویلی چې یو سل اته، یو سل نه، یا هم یو سل لس متره دي. په شپاړسمه اونۍ کې کېدای شي چې د یو سل اتو مترو څخه، البته ملي مترو څخه، تر یو سل شپاړس ملي مترو پورې دغه جنین ورسېږي. ورپسې اولسمه هفته ده چې د اولسمې هفتې څخه تر څوارلسمې، البته د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم داسې حرکت کوي چې د هغه حرکت مور حسولی سي. د دغه اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم په حرکت باندې پیل کوي، حرکت کوي د مور په رحم کې. د مور په رحم کې داسې حرکت کوي چې هغه حرکت مور حس کولی سي. په اتلسمه اونۍ کې ماشوم کولی سي د مور د رحم له لارې غږونه واوري، ان د لوړ غږ له امله ټوپ وهي. کله چې دی لوړ غږ واوري په دغه اتلسمه اونۍ کې ماشوم حرکت کوي، یا هم خیز وي، ټوپ وهي. په درویشتمه اونۍ کې حرکت یې شاید ژوندي پاتې سي، خو مرسته ډېره اړتیا لري. په دغه وخت کې مرسته به زیاته اړتیا ولري. نو د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې هفتې پورې ماشوم د پنځه ویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی د پنځه ویشتو څخه تر دېرشو مترو پورې سانتي مترو پورې رسېږي. بیا هم پنځه ویشتمه او شپږ ویشتمه اونۍ دي چې په دغه اونۍ کې د ماشوم سږي ښه وده کوي، یا هم په دغه وخت کې د ماشومانو د جنین، یا هم د ماشوم سږو ښه وده کړې وي، خو په کار نه وي لوېدلې، وده یې سوي وي، کار یې شروع کړی نه وي. ماشوم اوس هم د مور د پلاسنټا څخه اکسیجن اخلي، د مور د پلاسنټا په وسیله اکسیجن اخلي، خو د هغې خپله سږي په کار باندې پیل نه وي کړی، یوازې وده کړې وي. په دو دېرشمه اونۍ کې د ماشوم سترګې کولی سي چې خلاصې کړي، ماشوم کولی سي چې سترګې وتړي، کولی سي چې خلاصې کړي. دغه کار په دو دېرشمه هفته کې ماشوم کولی سي. ساینسپوهان فکر کوي چې ماشوم د رحم دننه د استراحت په حال کې وي، او د استراحت په حال کې شاید د شپږ دېرش اونیز ماشوم خوب وګوري یا خوب وویني. دغه حالت نو دا وخت دی چې ماشوم زیږون ته برابر وي. شپږ دېرشمه اونۍ څخه وروسته بیا هم زیږېدنه ده چې په اوه دېرش او د اوه دېرش څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم په بشپړه توګه وده کړې وي، یعنې مکمل سوي وي، په یو انسان بدل سوي وي. د حمل د وزه په پیلېدو د مور رحم یو لړې عضلات انقباضات چې د لبور په نامه یادېږي پیل کوي. دغه وخت کې د مور رحم انقباض کوي، یعنې سر پراخیږي. معمولا دغه انقباضونه ماشوم د مور د محبل په لور استوي او ماشوم زیږول کیږي. ماشوم اوس هم د پلاسنټا سره د امبلیکل رشتې په واسطه وصل دي، تر څو چې هغه غوڅ شي، ځکه چې مور پلاسنټا خارجوي او انقباضات ختمیږي. دا مو د مور امیدواري دوره، هفتې مو ولوستل، زیږیدنه مو ولوستل چې څه ډول کیږي. د اوه دېرشمې څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم وده کوي، له هغه څخه وروسته بیا حمل صورت، زیږیدنه صورت نیسي چې د مور رحم پراخیږي. په دغه وخت کې ماشوم زیږیدنه د مور د محبل له لارې صورت نیسي.
مننه چې د نن ورځې درسي ساعت مو تر پایه واورېده. نو هیله ده چې په درسي ساعت کې تشریح شوی درسونه در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي. په همدې تمه نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سیگار دو پیالے لمبیں دوکی سے وہ سیگار دو پیالے
یورمان کسمان کڑی فنانا خوالے پسیالے پسیالے دومین دوکی سے دو سگار دو پیالے